द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
درنو اوردونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ودا ز مجاهد جوادم اوس هم د خبرونو سرټکی اوري د غبن یا کرپشن د څار غیر دولتي نړیوالې ادارې ترانسپیرنسی انټرنیشنل په خپل کلنیز ریپورت کې ویلي په تیر کال کې په پاکستان کې غبن نور هم زیات شوې او په یو سلواتیا هیوادونو کې پاکستان د 134 نه 137 درجه ته غورځېدلې ده د بشری حقوقو د څار نړیوالې ادارې او امنیسټي انټرنیشنل په کابل کې د دوو خزینه فعالانو په لاره کې ژور اندېښنې څرګندې کړې دي او طالبانو غوښتي چې د دوی په اړه پلټنې وکړي او ژر تر ژره خوشی کړي بلورته طالبانو په مزار شریف کې د خزو په ګډون څلوېختن نیولې چې د دوی په وینا په غیر قانوني توګه یې له هیواد څخه د وتلو هڅه کوله او د امریکا ولسمشر جو بایدن د ګولې د شنبې په ماسپخین له مهمو اروپایي مشرانو سره په یوکرین باندې د روس ته يرغل د ګواخ پاړه خبرې وکړي په داسې حال کې چې ختیځ اروپا او بالټیک سیمې ته د زرګونو امریکایي سرتیرو په لګلو باندې غور کوي اوس هم بشپړ خبرونه اورئ د غبن یا کرپشن د څار غیر دولتي نړیوالې ادارې یا ترانسپیرنسی انټرنیشنل په خپل کلنیز ریپورت کې ویلي په تیر کال کې په پاکستان کې غبن نور هم زیات شوی او په 138 هیوادونو کې پاکستان د 134 درجې ته غورځېدلی دی ترانسپیرنسی انټرنیشنل نن د نهیا سي شنبې پورز خبر کړي خپل کلنیز ریپورت کې ویلي په پاکستان کې غبن نور هم زیات شوی او په هیواد کې هر ځای بډې رشوتونه اخیستل کیږي د غیداری ویلي په کال 2000 کې پاکستان د غبن کوونکو هیوادونو په سلو درجو کې په یو دیرشم نمبر وو په 2021 کې یو گراف راغورځېدلی او 28 نمبر ته راغلی دی او د 2000 کال په مقابل کې په هیواد کې په بډو رشوتونو کې درې چنده زیاتوالی راغلی په کال 2013 کې چې پاکستان تحریک انصاف ګوند د عمران خان په مشرۍ په حکومت کې راغلی او عمران خان وزیر اعظم شوی هغه وخت پاکستان د غبن کوونکو هیوادونو په نړیواله درجه بندۍ کې په 118 نمبر وو په 2019 کال کې 130 او په 2020 کې 104 درجه غورځېدلی 134 درجه ته او په 2021 کال کې 134 درجه ته غورځېدلی دی پاکستان له ناقانون ډلې تحریک طالبان پاکستان سره د سولې خبري بیا پیلولو لپاره په پټه یو پلاوی افغانستان ته استولې و د پاکستان پاوز او طالبانو ته نږدې سرچینو مشال رادیو ته ویلي افغانستان ته د پاکستان د حکومت لخوا په پټه استول شوی پلاوی په پکتیکا ولایت کې د تحریک طالبان پاکستان د ډلې مشر نورولی محسود او د دې ډلې د مشرتابه شورا له نورو غړو سره خبري وکړي سرچینې وایي خبري پر دې څرخېدي چې په څه ډول کېدای شي چې مات شوی اوربان وغځول شي او د تحریک طالبان پاکستان لخوا له 13 کلونو راهیسې چې کومې حملې روانې دي چې پکې په زرګونو کسان وژل شوي پای ته ورسیږي پاکستانی طالبانو له هغه لنډمهالي اوربند وروسته چې د پروسه کال په ډیسمبر کې پای ته ورسید د پاکستان پر پاوز او پولیسو خپل بریدونه زیات کړي دي د جنوري د 19 په شپه د کابل د کاډه پروان لسمی ورکه شوی دوی خزینه فعالې تمنا زریابی پریانی او پروانه ابراهیم خیل تر اوسه لا هم خپل کورونه ته ندستنی شوی چې له کابل یې ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څار نړیوالې ادارې او امنیسټي انټرنیشنل ژوري اندېښنې څرګندې کړې دي د بشري حقوقو د څار نړیوالې ادارې په خپل تازه بیان کې ویلي د تمنا پریانی پروانی ابراهیم خیل او نور خزینه فعالانو په ظاهرا جبري وکیداتر طالبانو خبرګون د دوی اراده څرګندوي چې غواړي په غیر قانوني توګه د خزو د مخالفو غګونو مخه ونیسي د جنوري په 14 مېرمن پریانی او پروانی ابراهیم خیل په کابل کې پر خزو د حجاب او جبري کولو او د طالبانو د یو لړ نور بندیزونو پر ضد په احتجاجونو کې برخه اخیسته و د ایچ آر ډبلیو د رپورت لمخې یعنی شاهدانو دا وکړي چې د جنوري د 19 په شپه وسلوال کسان چې وای د طالبانو استخبارات وو د مېرمن پریانی د کور دروازه یې ماته کړي او د هغې په ګډون یې د هغې درې خويندې هم له ځانه سره بیولې دي د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له فرانس پریس خبری ایجنسی سره مرکه کې یوې خواته ویلي حکومت حق لري چې د خپلو مخالفینو خلاف اقدامات وکړي خو بلې خواته وایي دوی په کابل کې خزینه احتجاج کوونکي نه دي نیولي مجاهد تور پوری کوي چې په کابل کې ځینې ښځې د دې لپاره د دوی د حکومت په خلاف احتجاجونه کوي چې وایي بهرنیو هیوادونو ته د تاګ لپاره لاره جوړه کړي د یو بل خبر لمخې طالبانو په بلخ کې د خزو په ګډون سلويخ تنه نیولي چې د دوی په وینا په غیر قانوني توګه له هواده بهر تلل. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د ګولې دوشنبه په ورځ نه وخته په یو ټویټ کې د دغه افغانانو نیول کېدل تایید کړل. هغه ویل نن سلويخ تنه هغه کسان ونیول شول چې غوښتل یې په ناقانونه توګه له هواده ووځي. زبیح الله وایي اکثره نیول شوي کسان له پښتنو ګربېګونو وروسته خوشې کړی شوي دي، خو یو شمېر ښځې چې د کورنۍ غړي یې لاس پارلو ته نه دي ورغلي د دوی سره په بند کې دي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن د ګولیا دوشنبه په ماسپخین له مهمو اروپایي مرشانو سره په یوکراین باندې د روسي يرغل د ګواخ پاړه خبرې وکړې. په داسې حال کې چې ختیځ اروپا او بالټیک سیمه ته د زورګونو امریکایي سرتیرو په لیږلو باندې غور کوي. بایدن د ناتو اروپایي اتحاد او له نورو اروپایي مرشانو سره تر ویډیو کانفرنس وروسته وویل ما ډیره ښه غونډه درلوده. له ټولو اروپایي مشرانو سره بشپړه همغږي موجوده ده. د برتانیې د لومړي وزیر بوریس جانسن دفتر په یو بیان کې د بایدن د خبرو ملاتړ کړی او ویلي دي رهبرانو د روسانو د جاتیدونکي تاوتریخوالي په وړاندې د نړیوال یووالي پر ارزښت باندې موافقه وکړه. بایدن تر اوسه پریکړه نه ده کړې چې آیا خپل سرتیري او پوځي وسایل روسیې ته نږدې ورسوي او کنه. خو د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي مشر جانساکي ویلي امریکا تل ویلي چې د روس په وړاندې به په ختیځ څنډه کې د خپل متحدینو ملاتړ کوو. د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن 1500 امریکایي سرتیري ختیځ اروپا ته د ورتلو لپاره د تیارسي په حال کې ساتل دي. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا وایس اف امریکا ڈی وی ریڈیو دی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل دا تازہ رپورٹ تر مخه په پاکستان کې کرپشن په تیرو کلونو په مقابله کې نور هم زیات شوی. د یو سل اتیا هیوادونو په فهرست کې پاکستان په یو سل څلوېښتم نمبر راغلی چې تیر کال په یو سل څلوېښتم نمبر وو. پاکستان کې د حکومتي ژمنو سربیره کرپشن په زیاتېدو د حکومت لاړخه تر اوسه سخت العمل مخې ته نه دی راغلی، خو د مخالفو لاړخه په حکومت سخت نیوکې شوي. دوی وایي چې د احتساب په نوم راغلی د تحریک انصاف حکومت د مخالفینو په ضد احتساب د سیاسي انتقام لپاره کاروي. مخالفینو د وزیر اعظم نه په دې اړه د قام په باندې د سپیناوي غوښتنه هم کړې. اسلام آباد نه په دې یو خبریاله رابعه پیر نور حال راکوي.
ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل دا نړی دا یو سل اتیا هیوادونو کرپشن پرسپشن انڈیکس جاری کړی چې تر مخه پاکستان د کرپشن رینکینګ کې شپاړس درجه نور زیات سوی او کرپشن پرسپشن انڈیکس کې پر یو سل څلوېښت نمبر راغلی. د پاکستان تحریک انصاف د ژمنو باوجود په کرپشن کې هر کال زیاتوب را روان دی. کال 2019 کې پاکستان پر یو سل شلم نمبر، کال 2020 کې پر یو سل څلورویشتم او کال 2021 کې پر یو سل څلوېښتم نمبر را غورځېدلی دی. کال 2018 کې ټرانسپیرنسی انټرنیشنل په دغه انډیکس کې پاکستان پر یو سل ولسم نمبر وو. د ټرانسپیرنسی انټرنیشنل په دغه رپورټ د حکومت لاړخه که څه هم څه عکس العمل مخې ته تر اوسه نه دی راغلی، خو په سنټ کې په دې اړه بحث سوی او مخالفو ګوندونو پر حکومت سختې نیوکې کړې. د پیپلز ګوند سینیټری شیرین رحمان ویلي
شاکنګ رپورټ آئی، پاکستان میں کرپشن بحرانی کیفیت پہ پہنچ گیا ہے، ملبہ یہ ڈالتے جا رہے ہیں اپوزیشن پر، ماضی پر.
دا اندیشے ورڈ رپورٹ مخیطہ راغلے پاکستان کی کرپشن زیاد سوی خدوی دا ذمہ وار پخوانی حکومتوں نہ کر سوی. دا احتساب دا سلاکار شہزاد اکبر استعفی ثبوت دی چی کرپشن زیاد سوی. دا مسلم لیگ نواز ڈلی صدر شہباز شریف ویلی دویم زل دی چی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل گواہی ورکی چی حکومت کرپٹ دی. دا نړیوالی ادارے رپورٹ پر حکومت فردی جرم دی، حکومت کرپٹ دی او کام یہ نسیس غمل دی. دا مسلم لیگ نواز ڈلی ویاندی مریم اورنگزیب دا وزیر اعظم عمران خان سخا دا کرپشن پا اڑا دا کام پا وڑاندی دا سپیناوی خوشتانا کڑیم.
یہ جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ ہے، یہ بالکل ان اعمال نامہ اور چارٹ شیٹ ہے جو مسلم لیگ نون اور اپوزیشن ہائی لائٹ کرتی آئی ہے.
دا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل دا رپورٹ دا حکومت ہگا عمل نامہ او چارج شیٹ دی چی مخالف گندو نیا پا گوتا کویم. دا وزیر اعظم عمران خان پا دستخط چینی یا برا او غنم دا حیوات سخا بہر لیجل کیجی او بیا پا گرانا بایا پر اولس خرسول کیجی، پا دوایانو LNG او گیس کی خلاوی کیجی. دا کرپشن ندی نوچ سدی. دا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل دا رپورٹ ترمخا پا کمو حیوادون کی چې د بشري حقوقو سرغړونې کیږي په هغه هوادونو کې د سی پی آی انډیکس پر سکور کې پر لپسې کمی لیدل سوی ده. د ریپورت تر مخه په نړۍ کې شپږ اتیا فیصد هوادونو کې د کرپشن کچا ډیره کم سوی یا پکې زیاتوالی نه دی سوی، خو په پاکستان کې د قانون واکمنۍ نشتوالی د سی پی آی پر سکور کې د کمی لوی سبب دی. د دغه انډیکس تر مخه ډنمارک، فنلینډ او نیوزیلینډ کې کرپشن ډیر لږ دی او دغه هوادونه د جمهوریت او بشري ازادي په کچا هم د نړۍ په لومړي لسو هوادونو کې شامل دي. بل پلو ته سومالیا، شام او جنوبي سودان پر ډیر کښته کچا رپورټ سوي. شام د بشري حقوقو په کچا تر ټولو پر آخري نمبر دی. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
چې پاکستان د وړاندې نه د بدوغېدو لاندې دی. اقتصادي پرمختیا نه کېږي، غربت سیوا کېږي او په بیروزګاری کې اضافه کېږي. نور تفصیل د ډیوه خبریال راز حسین په رپورټ کې وره.
اقتصادی پوهان وایي کله چې په یو ملک کې غبن سیوا کیږي، نه یوازې په دغه ملک کې دننه د هغې بدې اغیزې وي، بلکې بهرنۍ ادارې هم په دغه ملک کې د سرمایه‌کاری یا پانګونو څخه ډډه کوي. د کوم عمل چې پاکستان د وړاندې نه د بدو اغیزو لاندې دي. په دې حق لاده اقتصاد ماهر بابر ربانی صدا سوایي دی وایي په نړیواله کچه چې څوک هم په یو ملک کې پانګونه یا سرمایه‌کاری کوي، کارخانه لګول غواړي، نو هغه کمپنی یا تن د نړیوالو اقتصادي ادارو څخه دغه ملک په اړه پوښتنه کوي چې په دغه ملک کې دغه بن څه حالات دي. او چې کله په یو ملک کې غبن کیږي، نو هلته بیا بهرنۍ پانګونې ناراضي، او کله چې پانګونې نه کیږي، نو هلته بیا بیروزګاری سیوا کیږي او عام خلک ترې سخت اغیزمن کیږي. دوی بیا وایي حکومتونه د کرپټ یا بډو رشوتونو کې ککړ خلکو په لاسو کې لوبیږي، او دغه بدعنوان خلک ذخیره‌اندوزۍ کې هم ککړ وي، او د بنیادی سیزونو قیمتونه هم د دوی په وجه زیات وي. ترانسپیرنسی انټرنیشنل وایي په کال 2013 کې پاکستان په دغه درجه بندې کې په یو سل ولسم نمبر وو، په کال 2019 کې په یو سل شلم، او په کال 2020 کې په یو سل سری رښتم نمبر، او په تیر کال 2021 کې په یو سل سلوختم نمبر راغلی دی. د اقتصاد ماهر سجاد احمد وایي کله چې په ملک غبن کیږي، نو هغه د تلپاتې اقتصاد پرمختګ په وړاندې غټ خنډ جوړوي. بیروزګاری او غربت وسره سیوا کیږي، ځکه چې دولت د شمار یو سل لاسونو کې غونډيږي. دوی وایي د یو هیواد امنیت ورسره هم د خطرې سره مخ کیږي.
کرپشن اثرات د چې مین غړم د هغه سستینیبل گروت ته، یعنی دا ته تضمین نه شي لګول چې مخکې بس کیږي، ولی چې نظام صفا نوی، لا اینڈ آرڈر مسلم وی، کرپشن د وجه راځي، چې امن نوی نو وی، ایز اپ ڈوئنگ بزنس کې مسله شوا، ان امپلایمنٹ ریټ هم دې سره سیوا کیږي، پاورټی هم دې سره سیوا کیږي، ځکه چې کرپټ پریکټیسز دا ویل تو دا شي زونه یو طرف ترا غونډي.
د اقتصاد ماهر فاروق سلیم په ټوئیټر ویلي په غټه کچا د غبن مطلب زیات غربت، زیات بیروزګاری، په حکومت بے اعتمادی، سیاسی بے ثباتی، او د غټ غبن مطلب لگا غیر ملکی سرمایه کاری دا. د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر شیر رحمان د ټوئیټر د لاري ویلي دي د ترانسپیرنسی انټرنیشنل رپورٹ د دې حکومت په دد چارج شیټ یا د غبن غټ سب دی، او په پاکستان کې غبن شپارس درجه برتل د دې حکومت بیانیه بے نقاب کوي. هغه دا هم ویلي د حکومت د احتساب د صلاحکار شهزاد اکبر استعفا د دې خبرې ثبوت دی چې غبن کم شوی نه دی، بلکې سیوا شوی دی. د پاکستان تحریک انصاف حکومت په سمدستی ډول دغه رپورٹ ته کوم خبرګون نه دی ویلي، خو عمران خان چې کله وزیر اعظم نو جوړ شوی، تل به ویل چې ترانسپیرنسی انټرنیشنل یو ملک ته غبن کون کی وایي، نو د هغه مطلب دا دی چې دغه ملک واکمن غله او بډی رشوتونه اخستون کی دي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
دا وایس اف امریکا ډیوی ریډیو دی. اوس وخت شوه دی سیمایزو او نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنې. نو راځي چې وښو ورته.
د امریکای په مشهور اخبار نیویارک ټایمز کې د مشرقي اوستا او د سویلي ایشیا د معاملو د یو نامتو سیړنکار عارف رفیق یو تفصیلی معلوماتي مضمون خور شوی دی چې سرخط دی د پاکستان فوج ولی غواړي چې امریکا دی واپس دی سیمه ته راشي. عارف رفیق د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې 13 میاشت وزیر اعظم عمران خان د جمهوریت په موضوع د سرمشرانو په غونډه کې د شمولیت د پاره د صدر بایدن د حکومت بلنه رد کړله. په دې پاکستان کې د خبرونو د یو ټلویزیون چینل مشهور صحافي کامران خان په سوشل میډیا خوره کړې خپل یو ویډیو کې د عمران خان دا فیصله غندلې ده، کومه چې په قول د کامران خان عمران خان د چین په وینا کړی ده. په دې لړ کې د کامران خان دلیل دا دی چې د عمران خان په دې فیصله پاکستان په مکمله توګه د چین غیګله لاړو. کامران خان دا تور هم پوری کړی دی چې چین پاکستان د خپل قرضونو په جال کې انخلولې دی. دا مطالبه کړی ده چې د چین پاکستان د اقتصادي رادارې د شریکو منصوبو دی د فائدو او د نقصانونو په بنیاد بیا د سره جاج واخستې شي. عارف رفیق خپل مضمون کې لیکي چې پاکستان کې پریس او سیاست په مکمله توګه چری هم آزاد نه دی پاتې شوی، بلکې سیاست او پریس دواړو لا حدود د پاکستان فوج مقرری. په قول د عارف رفیق د یو سرزور صحافي او د یو سپینسترګي پارلیماني غړي د سترګو غړولو د پاره د فوج د یو کرنل ټلیفون یا واتس اپ پیغام هم کافی وی. د کامران خان دا خبرې هم به شکه چې هغه په خپل زور او طاقت نه لیکړي. مضمون زیاتوي چې د پاکستان د جرنیلانو په زړونو کې د جمهوریت د پاره د مینی هیڅ قسمه جذبات نشته او دغه شان د امریکای د پاره هم اغوی په خپل دی سوچ ډیر مغردی چې هم فوج د پاکستان او د قومي مفاداتو ساتندوی دی. دا هم د دې سوچ نتیجه ده چې د پاکستان د جوړېدو نیم په نیمه موده فوج په اقتدار کې پاتې شوی دی. فوجي قیادت باید چې په دې ځان پوي کې چې د ملک دننه او بهر سیاسي قوتونو کې د دوی څوک هم دوست نشته او هم دغه وجه ده چې فوج مسلسل دفاعي قلابازی اړي، داخلي او خارجي قوتونو سره د بدلیدونکو حقیقتونو پر وړاندې کې تعلق ساتي او په یکی یو نیک یا سرپرست تکیا نه ساتي. د دې بهترین مثال د پاکستان او د امریکای تعلقات دي چې کله هم په یو ځای ولاړ نه دي پاتې شوي. په امریکا کې د 11 سپتمبر حمله او ورپسې په افغانستان د امریکای يرغل د دواړو ملکونو خپلو کې راجوختیدل د دې بهترین مثالونه دي. دغه دور کې پاکستان کې د جنرال مشرف قائم فوجي حکومت د امریکای هر قسمه مطالبه په پټو سترګو ومنلې. یو مطالبه پکې دا هم و چې پاکستان د افغانستان کې د طالبانو د خپل دوست حکومت په نسکورولو کې امریکای سره لاس امدادو کې او پاکستان د امریکای دغه مطالبه په سر سترګو ومنله. خو د چین د سیاسي نظام او د غربت او د رشوتونو د خاتمې د پاره د چین د اقداماتو په ستاینه کې د عمران خان د بیانونو نه د سفارتي مصلحتونو نه زیات د ده د ذاتی جذباتو سرګندونه کیږي. د کومونه یقینا چې د امریکای خلاف د پزړه کې پرتز کینه هم ښکاری. خو د پاکستان فوج دل تخکاری داسې چې دومره بغز نه لري او هغه ځکه چې فوج د راتلونکو ورځو مشکلات ویني کم چې د اولسي او سیاسي ناقلاري په شکل کې راښکاره کیدی شي. نیویارک ټایمز لیکي چې د چین لخوا د اوبو د اوچېدو د اندېښنو له سببه د پاکستان اقتصادي حالات په خرابېدو دي. اوس د فوج دننه زیات جرنیلان عمران خان د فائدې په ځای د زیان تاوان باعث ګڼي. همدغه وجه ده چې د پاکستان فوجي جرنیلانو د زړې یارانې تازه کولو لپاره امریکې ته خواږه خواږه قتل شروع کړي دي. د دې یو ثبوت د امریکې یو سفارتکار له د چین د سخت نگرانۍ لاندې د گوادر بندر د دورې اجازت ورکول دي. خو عارف رفیق خپل مضمون کې لیکي چې امریکا کې دې شي چې د پاکستان د سیاسي او فوجي مشرانو د زړه خوږی دو سکارونو کې ځکه چې امریکا به د ایسای په مرسته د طالبانو د لاسه افغانستان کې شوی خپل انجام په مشکل سره هیر کړی شي. خو نیویارک ټایمز لیکي چې د امریکای او د پاکستان په زړه بداوی کې ټوله ملامت په پاکستان ویل هم د انصاف خبره نه ده. امریکا خو هم د پاکستان ازلی دشمن هندوستان هر وخت او په هر معاملې کې په ملا ټپي. عارف رفیق خپل مضمون په دې تفسیر ختم کړی دی چې پاکستان د هندوستان د ویری اوس د هری خبرې د پاره د چین په اسرا او رحم او کرم پاتې دی. خو چې کله خبره د تجارت او د قرض دار راشي نو بیا پاکستان لین دین کې د چین د کردار لوجی چین خپل خصوصي اتحادی نشي ګڼلې. په تجارتي او کاروباري معاملو کې چین په دوست او دشمن کې تمیز نه کوي او دلته د چین ټول لین دین بازاري او کاروباري شي.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. پاچه خان مرکز کې وامین خلګون د سخت ریزه او اعتدال خوخی په موضوع سیمینار را جوړ کړی و چې سیاسي مشرانو او پوهانو ورته وینامې وکړي. په دغه موضوع ډاکټر خادم حسین ډیوه ته وایي، پاکستان کې د پلان لاندې په منظم ډول اړومبي سخت ریزي شروع شو او بیا تر هغهري نتیجه کې یې د ژوند هر اړخ ته زیان ورسېدو. د سیمینار په وخت ویناوالو هیواد کې د پارلماني په ځای د صدارتي نظام لپاره د نصرګند تنن هڅې غندلې. وی ویلي داسې کوششونه به هیواد ته لوی تاوان ورکړي. نور د دغه سیمینار تفصیل د مدثر شاه په دې رپورټ کې وره.
د باچا خان او نین منزل لړکې دغه سیمینار باچا خان مرکز په خبر کې را جوړ کړی شو چې پکې د سخت دریزۍ او اعتدال خوخی په موضوع سیاسي مشرانو او پوهانو خبرې کولې. د ویل د پاکستان د جوړښت نه پس باچا خان د زړه نه پاکستان منلو، خو مقتدر قوتونه د باچا خان سوله ایزې مبارزې سره موافق نو، نو ځکه په یوه او بل طریقه هوا د سخت دریزۍ ښکار شو. پوهان ډاکټر خادم حسین ډیوه توای د دغه سخت دریزۍ نتیجه کې هغری شروع شو او د ژوند هر اړخ یو ځپلو.
دلته د جنگ د غټي وټي کاروبار جوړ شو، د تر هغره د غټي وټي کاروبار جوړ شو. د ټول عمل کې د ژوند هر شوبه متاثر شو، کی میډیا متاثر شو، د کی نصاب متاثر شو، د کی استاد متاثر شو، د کی سیاسي ګوندونه متاثر شو، د کی هغه شوبه متاثر شو کوم شوبه چې براه راست د ټولنې سره داسې تعلق نه لري. مثلا د مارکیټ شوبه متاثر شو، د کی کیمپس متاثر شو، د کی یونیورسيټي متاثر شو.
وای د دې سخت دریزې او تر هغهري زیات نقصان پښتنو ته ورسېدو او دا لړۍ لا تر دې د مجاري ده. د غرض د سیمینار یو ګډون کون کی میرمن خوشنود زاکر رولا ایڈوکیٹ وای هر ځای کې د بدامنۍ زیات اغیز په میرمنو غورځيږي. دلته هم د طرحه غړی منفي اغیز په میرمنو پریوتی.
کومونګه انډیویډیولی والو د کورنو جګړه والو نو هم زنانه پکې افیکټ کیږي. کومونګه د خاندانونو جنگ جګړو ته ګورو او کومونګه د قانونو جنگ جګړو ته ګورو نو د ټولو نه زیات پکې د کور زنانه او ماشومان افیکټ کیږي. نو دا شانت کې دا او هغه اخره کې بزه بیا ویم چې مونږه کده بچا خان په تعلیماتو باندې لاړو او مونږه امن پسندي اختیار کړه نو زم نه به زمونږه زنانه کونډيږي او نه به زور لیکيږي.
سیمینار کې د مسلم لیگ نواز دلی خواجه آصف جاوید هاشمی او دغه رز نورو بیناوالو د ناصرګند تنانو لخوا هیواد کې د پارلماني په ځای د صدارتي نظام لپاره د لارو هوارولو هڅو غندنه کوله. دی ویل کچا هم د درې او یایم اساسي قانون یا اتلسم آئینی ترمیم ختمولو یا دې کې د بدلون کوشش وکړو نو دا به هیواد ته دومره لوی زیان ورکړي چې څوک به هم تصور نشي کولای. په دغه موقع وتلی خبريال حامد میر ویل، زموږ د زوال تر ټولو لوی وجه سخت دریزی ده.
عدم تشدد کی تحریک کو دبانے کے لیے تشدد کا راستہ اختیار کیا گیا اور یہی ہے ہمارا ڈیکلائن.
سیمینار کې ویناوالو ویل یو بل تغدار ویلو سره هیواد ډیر رستو پاتې شوی دی. دی ویل زموږ سیاسي او اقتصادي پرمختګ صرف دی کې پټ دی چې د یو بل کلتور جبو فرقو او وسیلو ته زغم پیدا کو او پارلماني نظام لا نور هم مضبوط کو. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
دا وایس اف امریکا ډیوی ریډیو دی. پاکستان کې د صحافیانو تنظیمونو تیر ورځ په لاهور ښار کې د غیر خبريال د وجل کېدو په دغه ټول هواد کې احتجاجونه او مظاهره کړي او د پنجاب د حکومت نه یې د صحافیانو د تحفظ لپاره د مضبوط قانون جوړول غوښتنه کړې. لاهور ښار کې د ځایي ټي وی چینل خبري اساسنه انشا د جنوري په 16 نامعلوم مستوالو د پرېس کلب مخې ته پټه وجلې وو. نو تفصیل د اسلام آباد نه ارشد حسین په ریپورت کې وره.
تیر ورځ د پنجاب سرخر لاهور کې د وجل شوی ځایي خبريال حسنین شاه جنازه په لاهور ښار کې د پریس کلب مخې ته ادا کړې شوې ده. د دې پیښه پر ضد ګرد هیواد کې د صحافیانو د بیلابیلو تنظیمونو لخوا سخت احتجاجونه هم شوې دي او مطبوعات د پنجاب د پولیسو د مشر راو سردار علي خان د خلی لیکي چې د پیښه پلټنې روانې دي او ډېر ضربه قاتلانو ته ورور رسي. یاد دي وی چې ځایي خبريال حسنین شاه تیر ورځ په لاهور ښار کې نامعلوم موټر سایکل سپرو تنانو د پریس کلب مخې ته په وجلیو. د خبريالانو نړیوال تنظیم انټرنیشنل فیډریشن اف جرنالیست تیر کال په خپل رپورت کې پاکستان د صحافیانو لپاره د نړۍ سلورم خطرناک هیواد ګرځولې. چرته چې د تنظیم ترمخه 113 خبريالان وجل شوي. د تنظیم د شمیرو ترمخه کال 2021 کې هم په پاکستان کې درې خبريالان وجل شوي چې پکې د یو صحافي قاتل لا هم نه دی نیول شوی. پاکستان کې د خبريالانو تر ټولو لوی تنظیم پاکستان فیډرل یونین اف جرنالیست مشر شهزاد ذوالفقار وایس اف امریکا ډیوه سره خبرو کې ویلي د کلنه چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند حکومت په واک کې راغلی نو ور سره سم په هیواد کې د خبریالانو د زورونې یرولو او په مطبوعاتو د قطغن پیښې لا زیاتې شوې دي.
حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ویسے چیلنج قبول کرے اور ہمارے جو سیکیورٹی ادارے ہیں وہ ان کی معاونت کرے.
هغه وایدا د حکومت او د پنجاب د پولیسو مسولیت دی چې دا پیخه د یو چیلنج په توګه واخلي او د وجل شوی صحافي قاتلان را برسیره کړي. په لاهور ښار کې پرانا ورځ د خبریال د وجل کېدو د پیخه د پنجاب اعلی وزیر عثمان بوزدار او مخالف سیاسي ګوندونو هم غندنه کړي او د پنجاب اعلی وزیر زر تر زر د قاتلانو معلومولو او د نیولو امر کړي دی. د پنجاب حکومت ویان احسان خاور مطبوعاتو سره خبرو کې ویلي دا به معلومول وی چې دغه وسلوال د پیخې ځای ته څنګه راورسېدل او د صحافي د وجنې پر شا د هغوی مقصدونه سول. پاکستان کې د بی پولي خبریالانو د نړیوال تنظیم رپورټر وداوت بارډر نماینده اقبال خټک وایس اف امریکا ډیوه سره خبرو کې ویلي د صحافیانو لخوا له پخواره هڅې دا غوښتنه کیږي چې په پاکستان کې باید د صحافیانو د تحفظ لپاره یو مضبوط قانون جوړ کړي شي. خو وایي د بده مرغه د پنجاب حکومت تر اوسه پورې د صحافیانو دغه غوښتنې ته کم جواب نه دی ویلي.
او یقینا دغه وجنه چې د ژورنالیستانو چې به یو خوف پیدا کړی دی او دغه خوف د وجه ژورنالیستان شاید هغه شانتي آزاد ژورنالیزمونه کې څنګه یو آزاد فضا کې د ژورنالیست کولی شي. او غوښتنه کوو د پنجاب حکومت نه چې څومره په بادرې دغه کسانو دا ژورنالیست وجل دي همدومره بادرې د حکومت مخي دغه کسان د زر نظر کې ونیول شي او د انصاف کټه
د لاهور ښار د پریس کلب مشر اعظم چودھری مطبوعاتو سره خبرو کې د صحافي حسنین شاه وجنه په کلک ټکو کې غندلې ده او ویلي دا پیخه د حکومت او قانون نافذ کونکو ادارو په نیت او اهلیت پوښتنې راولاړوي.
دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی. د ملګرو ملتونو وروسته د بشري حقوقو د سار نړیوال ادارې او امنستي انټرنیشنل هم په کابل کې د دوه ښځینه فعالانو په لادر کې ژور اندېښنې ښودلې دي او د طالبانو غوښتلي چې د دوی په اړه پلټنې وکړي او زر تر زره د خوشي کړي. بل لور ته طالبان په بلخ کې د خلکو په ګډون څلوېښتنه نیولې چې د دوی په وینا په غیر قانوني توګه د هوا د بهر وتل. نور تفصیل د بارکوال میاخیل په رپورټ کې وره.
د جنوري د 19مې پښپا په کابل ښار کې ورکسوي دوه شځینه فعالانې تمنا زریاب پریانی او پروانه ابراهیم خیل تر اوسه لا هم خپل کورونو ته نه دستنې سوي چې لکبل ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څار نړیوالې ادارې او امنستي انټرنیشنل ژوري اندېښنې څرګندې کړې دي. د بشري حقوقو د څار نړیوالې ادارې په خپل تازه بیان کې ویلي د تمنا پریانی پروانی ابراهیم خیل او نورو شذینه فعالانو په ظاهر جبري ورکیاته د طالبانو خبرګون د دوی اراده څرګندوي چې غواړي په غیر قانوني توګه د شذو د مخالفو ژغونو مخونیسي. د جنوري پر 14مه میرمن پریانی او پروانی ابراهیم خیل په کابل کې پر شذو د حجاب د جبري کولو او د طالبانو د یو لړ نورو بندیزونو په ضد په احتجاجونو کې برخه اخیسته و. د ایچ آر ډبلیو د رپورت لمخې آینه شاهدانو داوا کړی چې د جنوري د 19مې پښپا وسلوالو کسانو چې وایي د طالبانو استخباراتو د میرمن پریانی د کور دروازه ماته کړې او د هغه په ګډون یې د هغه درې خويندې هم لځان سره بيولې دي. د میرمن تمنا هغه ویډیو هم پر ټولنیزو رسنوي خبره شوی چې وایي طالبان کور ته ورغلي او هغه پکې پچغو وایي طالبان د کور دروازې ته ولاړ دي. تمنا په دې ویډیو کې ناره وهي چې ورسره د مرسته وسی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له فرانس پریس خبری ایجنسی سره په خپل تازه مرکه کې یوې خواته ویلي حکومت حق لري چې د خپل مخالفینو خلاف اقدامات وکړي خو بلې خواته وایي دوی په کابل کې شدینه احتجاج کوونکي نه دي نیولي. مجاهد تور پورې کوي چې په کابل کې ځینې شدي د دې لپاره د دوی د حکومت په خلاف احتجاجونه کوي چې وایي بهرنۍ هیوادونو ته د تګ لپاره لار جوړ کړي.
حکومت حق لري چې څوک متمرد وي قوانین ماتوي هغوی ونیسي توقیف یې کړي او محاکم دي د دغه لپاره چې جزا ورکړي او که نه وي تنبیه کړي او که نه وي بدیلې لارې ورته وښي چې داسې ولیکي. د مظاهراتو په اړه باندې موږ اعلامیه خپره کړې او ټول خلکو ته تظاهرات ونیسي د ګډوډي باعث څوک نه سي.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټی انټرنیشنل هم په کابل کې د شدینه فعالانو د ناڅرګند برخلیک پاړه اندیشنه شولې او له طالبانو یې غوښتي که دغه شدې د دوی په بند کې وي باید ژر تر ژره خوشې کړي. امنیسټی انټرنیشنل نن د جنوري پر 15مه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي، تمنا زریاب پریانی او پروانه ابراهیم خیل په افغانستان کې د شدو د حقونو په اړه د طالبانو د توپیری تګلارو په وړاندې راپورته شوي تنقیدي غږونه دي. که څه هم یو شمېر مدني فعالانو د ناروی په کانفرنس کې هم د یادو شدو د برخلیک په اړه اندېښنه شریکه کړې، خو تر دا مهاله یې کومه روښانه نتیجه نه ده ورکړې چې دغه دوه ښځینه فعالانې چیرې دي. امنیسټی انټرنیشنل وایي طالبان باید د دغو دوو ښځو له نیولو د انکار پر ځای د هغوی د ساتل کېدو د ځای په اړه معلومات ورکړي. بل لور ته طالبانو پرون د مزار شریف په مرکزی ښار بلخ کې د ښځو په ګډون 40 تنه په دې تور نیولې چې وای په غیر قانوني توګه غوښتل چې له هوایی لارې له هیواد بهر لاړ شي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد پر ټویټر دا خبره تایید کړې او لیکلې دي، یاد کسان د پلټنو لپاره لنډمهاله توقیف سول، څه بیرته خوشې سول، خو هغه نجونې لا هم په توقیف کې دي چې وارثان یې لا نه دي حاضر شوي. زبیح الله مجاهد وایي د نجونو لپاره په بندیخانه کې ځانګړی انتظام شته. نړیوالو 15 میاشت مخکې هغه وخت هم د طالبانو پر لنډمهاله حکومت نیوکې وکړې چې وایي کابینه یې ټول شموله نه ده او نه یوازې ښځې په حکومت کې نسته، بلکې په حکومتي ادارو کې هم ورته د کار اجازه نه ورکول کیږي. خو په وروستیو کې د ښځو د احتجاجونو مخنیوي او د هغوی مرموزو نیونو هم لا د بشري حقونو د ادارو اندېښنې راپارولې دي. بارکوال میخیل، وی او ای، ډیوا، واشنگټن.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی. د بخښنې نړیوال سازمان د سویلي اسیا څانګې په افغان طالبانو غږ کړی چې د منځنۍ درجې د جنکو زده کوونکو لپاره دي سکولونه بیرته خلاص کړي. سازمان د جنوري په 23 ویلي چې افغانستان کې د 12 کالو نه پورته جنکې د یو سل یو کم دی شو د 13 وروسته هم طالبانو سکولونو ته د ورتلو نه منع کړی دي چې لامل یې جنکې زده کړو د بنیادي حقوقو نه بے برخې شوې دي. په افغانستان کې میشت میرمنې د جنکو د سکولونو بندېدو اندېښمنې کړي او وایي کې چرې جنکو ته د تعلیم ترلاسه کولو اجازه ورنکړی شو نو د جنکو په کم عمر کې د ودونو کې زیاتوالی راشي او ګڼ شمېر جنکې به په سختو کارونو او د کورنۍ لپاره په معاش ګټلو مجبور شي. نور حال په دلیو خبريال عبدالرزاق وړاندې کوي.
د بخښنې نړیوال سازمان د تعلیم نړیوال ورځ په مناسبت سره ټویټر باندې لیکلي چې افغانستان کې جنکې د تعلیم په اړه د خپل بنیادي حق نه محروم شوې دي او د طالبانو څخه غواړي چې د جنکو لپاره د سکولونو خلاص کړي. په افغانستان کې میرمنې وایي چې د جنکو د سکولونو تړل کېدو اندېښمنې کړي او یره لري چې د ماشومان راتلونکي به د تیرو سره مخ شي. په دې حق لا په کابل کې د یو سکول استاد بنفشي او وایس اپ امریکا دی ونی واستوای
زما درې جونې دي چې یو لسم صنف کې و او بلې نه هم او کوچنی شپږم صنف کې و. اوس نو د مکتب نه پر کور شولې مکتب کې چې شامل کړي و هغه ما په خپل د زیار ایستلې و. پلار یې کله نه غوښتل چې لونې می درس وایي، هغه بالکل هر وخت په همداسې ویل چې زه می لونې واده ما پیسې ور باندې کټم چې زه یو سرمایه چی پیدا کړم. ما ورته ویل چې ځامن می درس وایي لونې به می هم درس وایي. دلته ډېر زیات موږ مشکلاتو کې اوس چیرته تلای هم نشو. لونې می هم هغه د تشویش نه بهي یو رقم ته مریضانه دي.
د 13 اگست په 15مه په افغانستان د واکمن کې دروستو طالبانو د شپږم ټولګي پورته جنکو ته سکولونو ته د ورتلو اجازه نه ده ورکړي چې په ضد یې افغان میرمنو وخت په وخت احتجاجونه هم کړي دي. د کابل سره تړاو لرونکي زرغونه یوسفزی اندېښنه سرګندۍ چې د جنکو سکولونه تر ډېر وخت پورې بند پاتې کېدل به د جنکو په کومرای کې د ودونو سبب وګرځي.
نو کچېرې ماشومان انجن تعلیم ونه کړی او دغه پیغلې شي نو حتما فامیل د دوی د ودول تصمیم نیسي، ځکه چې ماغه چلې نشي کولای خپل حق ووري. نو په هغه صورت کې کله چې انجلۍ مستقله او نوسیږي هغه په فکری لحاظ بالغ نشي، هغه نشي کولای د ځان دفاع وکړي. نو دغه ټول مسائل د دې باعث کیږي چې افغانستان کې یو ځل بیا انجن دغه جنگونو قرباني شي او له تعلیم څخه لري شي.
نو مول زیاته کړه په موجوده اقتصادي بحران کې یو شمیر والدین بوکلې شي چې کور ناستی ما شومان جنکی په سختو کارونو کولو ولګی
محتمان کله چې انجلۍ په کور کې بیکاره وي ماشوم وي نو داغه څخه په دغه شاینو کې استفاده کیږي. تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې سوالګر انجونې څومره ډېرې دي او هم داسې په هغو سیمو کې چې لرې پراته سیمې دي او غرنۍ سیمې دي هلته اکثر انجونې د ډېرو لوړو ځایونو څخه ورباندې لرګي راوړل کیږي اوبه راوړل کیږي.
د افغان طالبانو ترجمان ذبیح الله مجاهد د جنوري په 15مه امریکایي خبری ادارې اسوسییټډ پریس سره په مرکه کې ویلي د تعلیم وزارت یې کار کوي چې د جنکو های سکولونه او پوهنتونونه په راتلونکو دریو میاشتو کې پرانیزي. نوموړي زیاته کړې چې په ډېرو ولایتونو کې په لوړه کچه هم د جنکو تعلیم شتون لري او په لږو ځینو کې چې پاتې دي هلته ځینې مسایل تر اقتصادي ستونزو او طرز عملونو پورې اړه لري چې باید عملي شي. سکم پنځه میاشتې کېږي چې طالبانو په افغانستان کې سرپرست حکومت اعلان کړي خو د نړۍ حیثیت هیواد یې هم له حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې. امریکا او نور نړۍ له طالبانو غواړي چې ټول شموله حکومت جوړ کړي، ښځو ته خپل حقونه ورکړي او جنکۍ سکولونو ته پرېږدي. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیو نیوز، پېښور.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د امریکا صدر جو بایدن په ګوریا د شنبه په ماسپخین د مهمو اروپای مشرانو سره په یوکرين باندې د روس د يرغل د غوښ پړه خبرې وکړې. په داسې حال کې چې غتی د اروپا او بالټیک سیمې ته د زرګونو امریکایي سرتیرو په لیدلو باندې غور کیږي. نور حال د کلیم افضل په رپورت کې وره.
د امریکای صدر جو بایدن خبريالانو ته ویل د ټولو اروپای مشرانو سره ډېرې ښې او ګټورې خبرې اترې وشوې. د برتانی وزیر اعظم بوریس جانسن دفتر په خپل بیان کې د صدر بایدن د بیان ملاتړ کړی او ویلي ټولو مشرانو د روسی جهریت پر ضد د یو موټی پاتې کېدو غږ کړی. صدر بایدن تر دې دمه پورې د امریکایي پوځي آلاتو او د ځواکونو د روس سرحد سره د نږدې لیګلو فیصله خو نه ده کړې، خو د سپینی ماڼۍ مطبوعاتي سکرتري جنساکی ویل چې امریکا به د خپل اتحادیانو سره د یورپ شرقي سیمې چې روس سره یې پولي لګیدلې د هغو دفاع لپاره تیار وي. د امریکای د دفاع سکرتر لوید آستن اتنیم زرو پوځیانو ته د تیار پاتې کېدو امر کړی چې په بیړني حالاتو کې د اروپا شرقي سیمو ته لیږل شي که چېرې روس په یوکرين حمله وکړه. د امریکای دفاع مرکز پینټاګون ویان جان کیربی ویل دا صفه خبره ده چې روس داسې کوم اراده نه لري چې په شا بشي، خو ضروری خبره اتحادیانو ته باور ورکول دي چې موږ ورسره ولاړ یو. د روس حکومتي ویان دیمیټری پیسکوف تور لګو چې امریکا او د هغوی د نیټو ملګری تاو تریخواله سیوا قبل غواړي. د امریکای او اروپایي مشرانو په انټرنیټ شوی مهمه غونډه رستو سپینی ماڼۍ یو بیان جاری کړی چې ټول مشران په دې هم رضا شول چې شریکو حلو زلو د لارې د روسی جهریت مخه نیول شي او د روس پر ضد سخت اقتصادي بندیزونه پر ځای کولو ترڅنګ د نیټو هیوادونو د شرقي پولو حفاظت یقیني کول هم شامل دي. تیر ورځ نیټو په یو بیان کې ویلي وو چې اضافي ځواکونه او جنگي بیړۍ د یوکرين پولو ته لیږلي. پروس کې د ګل پرواز کاروباري هلې ځلې ډېرې پخکته لاړې او سټاک مارکیټ سي هم ډېرې کمې درجې ته راپریوتو. دا د هغې وروسته چې د روس ممکنه جنگ خبرونه په مارکیټ کې خواره شول. د روس کرنسي روبل د 1400 میاشتو لاندې درجې ته راغلي چې مرکزی بانک سمدستي مداخلت کړي او غیر ملکی کرنسي اغستلې بند کړي چې د خپلې کرنسي قیمت رایسار کړي. کله راسي چې روس لخوا د یوکرين پولو ته زواکونه لیګل پیل شوې دي، د امریکای حکومت هم روس ته صفه خبرداري ورکړې چې کچره روس خپل ګامونه نو دروي نو پر ضد به بیکچ اقتصادي بندیزونه پر ځای کول شي. یو شمیر تایید شوی د میډیا راپورونو د مخه د امریکای حکومت تیاری نیولې چې روس ته د های ټیکنالوژي او کمپیوټرو حساس سافټویر سامان په خرڅولو باندې بندیز ولګوي. دا هغه پلان دی چې د امریکای په خوانی صدر ډونالد ترامپ د چین ټيلي کمیونیکیشن هوایی کمپنی باندې لګولی وو چې د مخې د چین د ټولو غټي کمپنی هوایی ډېر زیات تاوان سره مخ شوی و. امریکای او روسی چارواکو په تیرو دوه اونو کې سلور ناشته کړي چې یوکرين په پولي باندې جوړ حالاتو باندې قابو راوستي شي. روس په خپل دریز کلک ولاړ دی چې ځواکونه پر ځای کول د خپل ځان حفاظت کول دي او د نیټو هیوادونو نه د ضمانت غواړي چې ګنی نیټو به شرقي اړخ ته غزیدل ودروي او یوکرين بعد د نیټو په اتحاد کې نه شامل وي. نیټو تر دې دمه راسي دا خبرې د منلو انکار کړي او وایي چې د دې فیصله به نیټو کوي چې څوک به د اتحاد برخه وي.
دا وایس اف امریکا ډیبی ریډیو دی. د لاهور ځای عدالت د مدد د سپکاوي په تور گرفتار یو زینی مازوره عاصم اسلم نومیتن د لس کاله قید وروسته بې ګناه ګرځولی او د هغه د خوشي کولو حکم یې جاری کړی دی. د بشري حقونو فعالین وایي د بد مرغه کوم زینی ناروغو ته چې د علاج ضرورت دی هغوی د مدد د سپکاوي بې ځایه تورونو په سنجینونو کې بندیوان پراته دي. پیری ولایت چاپی نور حال راکوي.
لاہور ہائی کورٹ دا مذہب د سپکاوی په تور د ټول عمر د بند سزا شوی عاصم اسلم نمیتن په خواست د هغه سزا ځنډول او ہائی کورٹ د لاہور سیشن عدالت ته د قضیې بیا اوریدنې حکم جاری کړو. لاہور پولیسو کال 2011 کې د مذہب د سپکاوی په تور عاصم اسلم گرفتار کړو او بیا عدالت د عاصم اسلم د اعترافي بیان په اساس هغه ته د عمر قید سزا اورولې وه. دا عاصم اسلم په ضد د مذهب د سپکاوي قانون لاندې مقدمه د هغه ورور د رچ کړې وه خو ورسره د هغه ورور دا هم منلې وه چې عاصم اسلم ذهني معذوره دی. له دې وړاندې هم اعلی عدالتونو په لویه شمېره کې داسې ملزمان د شواهدو د نشتوالي له امله خوشي کړي دي چاته چې لاندې عدالتونو د مذهب د سپکاوي په تور سختې سزاګانې اورولې وې. د بشري حقونو سازمان ایچ آر سی پی د عمومي کونسل غړی او قانون پوه ندیم انتونی وایي دې نه د مذهب د سپکاوي کیسونو کې د پروسیکیوشن یا د استغاثه نیمګړتیاګانې په ډاګه کیږي او زیاتوی لوی بدمرغی خو بیا دا هم ده چې د عاصم اسلم په شانت لوی شمیره کې ذهنی معذوران د مذهب د سپکاوي په تور جیلونو کې بند پراته دي.
2013 میں میں نے کوئی 36 جیلوں میں وزٹ کیا اسی سلسلے میں اور میں 109 ایسے لوگوں کو ملا جو کہ انسین مائنڈ تھے جن کا کوئی ذہنی توازن ٹھیک نہیں اور وہ بےچارے اپنا کیس بھی ٹرائل فیس نہیں کر سکے لیکن وہ قید میں پڑے ہوئے ہیں.
اگر وائی کال 2013 کی دا صوبائی حکومت پہ اجازت دا پنجاب بیلابیل جیلونو دا دورے پہ موقع دا سنو نزیاد دا سے ذہنی معذورہ قیدیانی لیدلیو چی دا مذہب دا سپکاوی پہ طور گرفتار ہو. نمول زیاد اکلا ملکی قانون کی دا مذہب دا سپکاوی دروغ الزام پہ سر ہم سزا ٹاکل شوی خود آباد امرغ پہ دے عمل لکی گی. دا شمیرو تر مخی آواز پہ کال 2006 کی پاکستان کی دا مذہب دا سپکاوی پہ طور دا 200 تنانو پہ زد قانونی کاروائی شوی وا چپکی اویا فیصدی د شیعه مسلمانانو شل فیصدی د احمدی اقلیت او دغه شیر نور د عیسائی او هندو اقلیتونو په ضد مقدمه درج شوی. تیر دسمبر میاشت کال 2020 کې هم د پنجاب سیالکوټ ښار کې د یو سریلنکن وګړي د مذهب د سپکاوي په تور وجنې په سر هم ټول ملک سخت غبرګون راپارېدلی و. د بشري حقونو تنظیمونو او د یورپو ملکونو اتحادیه یورپین یونین د ډېر وخت راهیسې مذهب د سپکاوي قانون غلط کارېدو په سر اندېښنې لري او د پاکستان د حکومت څخه دې ته بیا کتنې یا دې کې د بدلون غوښتنې کوي. خو د پاکستان حکومت د یاد قانون دفاع کوي او په دې اړه غوښتنې ردوي. تیر کال د یورپین یونین لخوا مذهب د سپکاوي قانون ناوړه کارېدو په سر پاکستان لپاره تجارتي مراعاتو سکیم بیا کتنې قرارداد ته غبرګون کې مرکزي وزیر فواد چودھری ویلو پاکستان په کورني معاملاتو کې بهرني لاسوخنه نه زغمي. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ڈیوا اسلام آباد.
پاکستان کے پا ملینونو ماشومان دا سکولونو نا باہر دی. سیڈون کے وائی دوی پا کم عمرے کے محنت مزدورے شروع کری اور دا روزانہ پا حساب پا کم اجرت کار کوی. سیڈون کو پا وینا غربت رہ گئی اور بے روزگارے دا سلوی وجوہات دی چی ماشومان یہ پنی مکی دا تعلیم لڑائی پر خودوں باندے مجبور کری. نورحال دا ڈیو خبریال ارشد مومن پا ریپورٹ کے وارے.
عباس خان پا دریم جماعت کی دا تعلیم لڑائی قطع کرے دا او اوس په مستریخانه کې په 500 روپۍ د روزانه په حساب کار کوي. عباس خان وایي تعلیم سره شوق لري خو پلار یې په میلو کې سودا خرڅوي او نشي کولای چې د ده د تعلیم اخراجات پوره کړي.
خو خپه یم دا غړ غړ ګاډي راځي د افسران راځي بس مونږ ډېر خپه یو اوس بس وسویلې نه شي بس دا خخه ګاډي راځي اسه سچوګان جسې ډاکټران دی اوس دی وځه باندې خپه بس مونږ هم دا کنه سکول ویلې اوس بغړ غړ سړی وي.
په چاستاده کې د یو سکول پرنسپل زیو رحمان وای دلته اکثر له ماشومان د غربت له وجې د تعلیم لړۍ قطع کی. مور او پلار یې نشي کولی چې خپل بچو د تعلیم اخراجات پوره کړي او تعلیم پې جاری وساتي. بل د تعلیم ته خلکو بیروزګاری د کورونا لامل د سکولونو بندیدل او په قبایلی ضلعو کې د ترهګرۍ لامل زیاتره ماشومانو خپل د تعلیم لړۍ قطع کړې ده.
نو پورتي پکې یو غټه مسله ده چې پیرنټس غریبانان دي، پنیشل سپورټ ته نه ملاويږي، اولاد هم زیات دي، یا وفات شویم دي هم سکول پرې دي. اگر چې ګورنمنت سره پرابلم ستغه کړی دي دا اچیومنت دغه ورکی دا انسنټیوز ورکی، خو بیا هم پرابلم شته. بل چې زما دوه کال ایکسپیرینس شي په دې کووېډ 19 کې دا ټیمپو برابر نه ده. یو کال نه اوسو چې الکان چې اوپن شي ویلې ګو چټیا نه کړی دي، نو هغه سره الکان به اوسه پورې شته.
د تعلیمي چارو کارپوهاو سیړونکو عمر ورغزی وای په پاکستان کې صد پاسه 2 کروڑ ماشومان د سکولونو نه بهر دي، او په خیبر پختونخوا کې د غشمیره 13 لک ده. په دې کې 10 لک ماشومان د خیبر پختونخوا په قبایلی ضلعو کې د تعلیم نه محروم دي. د سکول نه بهر د دې ماشومانو عمرونه د 15 نه تر 14 کالو پورې دي. عمر ورغزی په وینا په قبایلی ضلعو کې 40% جنکې د سکولونو نه بهر دي. نوموړي په وینا د خیبر پختونخوا حکومت یو شمیر داسې ګامونه پورته کړي چې دغه ماشومان بیا سکولونو ته راولي، داخله مهمه چلی او د نوي استادانو برته هم روان دي.
ټول نه اول خدای دا چې په سکولونو کې سیکنډ شفټ شروع شو، یعنی د ورمې هم کلاسونه شروع کیږي چې کوم ماشومان سهار سکول ته شي راتلې هغه د ورمې سکولونو ته راځي. او دې سره سره خیبر پختونخوا کې پی ٹی سی تھرو باندې پیرنٹ ٹیچر کونسل تھرو باندې استادان ہائر شو، چې کوم استادان به مخکې یو سمری بچ لګل شو چې به ټایم ډیر تیر دو، نو اوس دا په ډیر شارټ ټایم باندې استادان ہائر کیږي. او په سیکنډ شفټ کې سکولونو ته هم استادان ورکړ لګي، او چې کوم ځای کې استادان نه وي هغه ځای ته هم د استادانو چې کوم شارټیج دی چې کمی ده هغه هم سره هغه پر کولو لپاره استادان هم راځي.
عمر اورکزی وای د سکولونو نه بهر ماشومان اکثر لپاره کومرې کې په مهنت مزدوري مجبور شي، او د عباس خان په سیر په زرګونو ماشومان په مستيخانو یا نورو ځایونو کې د روزانه په حساب په کم اجرت باندې کار کوي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
وایس امریکا دی ریډیو دی خبر پختونخوا د کوهارد ضلع پولیس وای نن د کوهارد د جرمی تانې په خاصی بانډه کې نامعلومه وسلوالو د پولیسو ضد ساس تور کوونکې ټیم په ساتنه مامور پولیس پټه وژلې. عدنان بیتنی په نور حال را کوي.
د کوهارد پولیس وایر فضل نعیم وایس اف امریکا دی وته دغه پیښه تایید کړه. نو موري اول په خواسی بانډه سیمه کې د پولیسو ټیم موجود وو، او پولیس سرتیره حمید ورته په سړک ولاړفو. په دغه محل نامعلوم وسلوال راغلي، په هغه ډزې کړي او په ځای ژوند لاس اور کړی دی. هغه ویل د پیښې وروسته علاقې ته اضافي پولیس لیږل شوی او د پولیسو کمپاین روان ساتل شوی دی.
ګرمي علاقې خواسی بانډه د پولیسو کوم ټیم دی دا غیر سره په سکیورټي باندې مامور او نامعلوم شرپسند نو فایرینګ کړی دی. هغه فایرینګ نتیجه کې دا زموږ کوم کانسټیبل دی حامد دا په موقع باندې شهید شوی دی. بالکل دی په علاقې کې پولیسو کمپاین هم روان دی، د سر به روان دی. پولیسو کوم سکیورټي دی هغه مزید هم سخت شوی دی، او وایي کې په ټول پورا ځلې کې سکیورټي هاي الټ دی. نو علاقې کې څه څه پرشن روان دی، خو فلال خو یا څه گرفتاری شوی نه دی.
په سمدستي ډول د پیښې ذمہواری چا په غاړه نه ده اخستی. خول دی وړاندې د روان جنوري میاشتې په شلمه د خیبر پښتونخوا په ډیره اسماعیل خان ضلع کې د پولیسو ټیم په ساتونکو پولیسو ډزې شوې وي، خو پولیس ویلیو په ډزو کې پولیسو ته کوم مرجوبله نه و اوښتي. د دسمبر په 11 او 12 هم په ټانګ ضلع کې د پولیسو ټیمونو په ساتونکو بریدونه شوې وو، چې پکې د دوو پولیسو په ګډون درې امنیتي عسكر وژل شوی وو. دغه بریدونه ذمہواري تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخستی وه. په ټانګ ضلع کې د پولیسو په ډلو د بریدونه وروسته له هغې شوی وو چې په هم دسمبر د پاکستانی طالبانو تحریک حکومت سره د سولې د شوی تړون ختمولو وینا کړې وه. هغه وخت د خیبر پښتونخوا د پولیسو د مخنیوي بیړني مرکز د وینا تر مخه په بنو او ټانګ کې د پولیسو وایرس د مثبتو ماحولیتي نمونو نه پس دغه خصوصي مهم د څلولو فیصله شوی وه. د تیر کال ستمبر په 19 نیټه هم په کوهارد کې د پولیسو په ټیم وسلوال برید شوی، او ساتونکو پولیس سرتیری پکې وژل شوی وو. د دغه برید ذمہ داری داعش وسلوالې ډلې په غاړه اخستی وه. وروسته بیا د دسمبر په میاشت کې د پېښور پولیسو دعوه کړې وه چې په کوهارد کې د پولیسو په ټیم برید کې ککړ ترهګرې وژلې دي. په کوهارد کې تازه پېښه په داسې حال کې شوې چې پرون د ګولۍ دوشنبه د ورځې راسي د خیبر پښتونخوا د پېښور مردان او کوهار ډیویژنونو او کوزدر ضلع په ګډون پنن ضلعو کې د پولیو پر ضد ساسکو 15 ورځنی کمپاین پیل کړی شوی دی. په پاکستان کې تیر کال د پولیو ایوا پېښه مخې ته راغلې وه او سږ کال تر دې مهاله په ټول هیواد کې د پولیو ایوا پېښه نه ده رپورټ شوې. په پولیو ټیم نه تازه برید په داسې حال کې شوی چې د جنوري په 15مه د پاکستان د پوځ ویان میجر جنرل بابر افتخار ویلی وو په ملک کې د الفساد په عملیاتو کې ټولې ترهګرې ځالې ختم کړې شوې دي. او بلوچستان او پښتونخوا کې د پولیو ټیمونه په هدف شوي خو بیا هم د پولیو پر ضد کمپاینې شوې دي. عدنان بیټنای، ډیوا کوهارت.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی. د بلوچستان په جوب سیمه کې چې د افغانستان او قبایلي سیمه جنوبي بلوچستان سره پوله لري، په خلکو کې د پولیو وایرس د پوهاوي او ماشومانو ته د ناروغۍ ضد د ساسکو ورکولو فرزښت باندې د ماشومانو د نړیوالې ادارې یونیسف لخوا یو فوټبال ټورنمنټ شوی چې مشر ویلمې د ضلع مرستیال کمشنر محمد رمضان پلال وو. په ټورنمنټ کې یو شمېر لوبډلو یا ټیمونو برخه اخیستې وه چې لیدو ته یې د خار سلګونو ځوانان راغلي شي وو. د دې باندې نور حال د ډیوا خبريال رفیلا مندوخیل نورو.
د بلوچستان په روب سیمه کې چې افغانستان او قبایلي سیمه جنوبي وزیرستان سره پوله لري، په خلکو کې د پولیو وایرس ته پوهاوی او ماشومانو ته د ناروغي ضد د څاڅکو ورکولو پر ارزښت باندې د ماشومانو د نړیوال صندوق یونیسف لخوا یو فوټبال ټورنامنت شوی چې مشر میلمای د ضلع مرستیال کمشنر محمد رمضان پلال وو. په ټورنامنت کې یو شمېر لوبډلو یا ټیمونو برخه اخیسته و چې لیدو ته د ښار سلګونه ځوانان را یو ځای شوي وو. مرستال کمشنر محمد رمضان پلال وی او ډیوا ته ویل چې پولیو اوس په نړۍ کې لمنځه تللی خو یوازې په پاکستان او افغانستان کې دغه وایرس اوس هم شتون لري.
پوری دنیا سے پولیو کا خاتمہ ہو چکا ہے لیکن ابھی بھی دو ملک ایسے ہیں جہاں پر یہ پولیو جیسا
مرض کی پولیو څاڅکو د انکاری خلکو شمیره زیاته ده. د شمیرې د کمولو لپاره دغه سیالي جوړه شوی چې خلکو ته پوهاوی ورکړي او خلک د پولیو څاڅکو په ارزښت وپوهیږي. د دې لپاره موږ بیلابیلې سیالۍ ترسره کوو. یو هم د آنند فوټبال سیالي ده چې فائنل لوبه ترسره شوه.
کافی بڑی تعداد ہے پولیو کے سلسلے میں ہمیں ریفیوزلز کا ملے.
دا ٹورنامنٹ فائنل میچ گٹون کی ٹیم خیبر افغان فٹبال کلب کپتان اسد خان ویل چلو بے نے واضح دا پولیو وائرس پاڑا خلگوتا دا پوہاوی لپارا یہ وشا ذریعہ دا بلکہ جوانان ہم لنا شوش غوری. هغه ویل چې که حکومت ورسره مرسته وکړي په ضلع کې به د پولیو پوهاوي لپاره نور ټورنامنټونه یا سیالۍ جوړې کړي.
دې ټورنامنټ خوشحاله ټورنامنټ او ډېر ښه بل پایلمن ټورنامنټ باندې موږ دوی ته مبارکي آیو. سپورټ خو ډېر ښه شی دی او که چا کولی خو بېخي ښه شی دی. بیا که نشو مشو له داسې نورو څه غلط فیض اخسرای راباسي نو موږ هم بس لګیا یو کوشش هم دی چې کوم جنیر چې مان دی او کوم سینیر دی چې موږ به پر مخ بوځو.
په ژوب سیمه کې دغه سیالي په داسې وخت کې جوړه شوې چې په ټول بلوچستان کې د پولیو یا ګذر ضد 15 ورځنی کمپاین د جنوري میاسي پر څلورویشتمه نیټه پیل شوی دی. په کمپاین کې به د بلوچستان په 15 ضلعو کې 15 لک ماشومان ویکسین شي. رفیع الله مدوخیل، وی او ای ډیوا، ژوب.
وایس اف امریکا ڈی وی ریڈیو دی. د پېښور متنه علاقې کې یو کس د خپل ساتلی سپي وژنې په ضد پولیس سره شکایت درج کړی. د ځناور حقوقو لپاره کارکونکي وایي کېدی شي دا ډومبې ځل دی چې پېښور کې یو کس د خپل سپي وژلو پولیس سره اف آی آر درج کړی، خو د ځناور سره ناوړه سلوک ټولنه کې ډېر عام دی. دا پېښه او قانوني کاروایی خلکو کې احساس پیدا کولی شي چې د ځناور وژلو تشدد ټول هم جرم دی او سزا او جرمانه ده. د دغه پېښې نور تفصیل د ډیوا خبریاله سادیه قاسم شاره کوي.
د پېښور متنی پولیس سټېشن پولیس د یو کس شوک سره ساتلی سپی د وجلو مقدمه درج کړې ده. بازید خیل کلی کې د موتی نومي دغه کور کې شوک سره ساتلی سپی وشتلو او وجلو مقدمه د هغه مالکانو شاه رحمان او سیف الرحمن په شکایت درج شوې ده. د بازید خیل اوسیدونکو شاه رحمان وی او ای دیوتا ویل دغه سپی به د ټول مالت سوکای کوله او ټول بار سره ډیره مینه کوله، ځکه نه پوهیږي چې د ده چا سره څه داسې دښمنی وه چې دی داسې بدې طریقې سره وجلو.
د مازدیګر 4:30 بجې داسې بس مازدیګر ټایم و
دا سپه ما خپل شوقیا ساتل او نه د کسانو سره ما ذاتی دښمنی یا صد اسیاو خدای وطنازه او دا سپه ویشته د نور زما چا سره یې سم نشته د پتن لګی چې سله ویشته د پتن نشته ده
د موتی د وجنې اف ای آر کې د دوه ملزمانو پر ضد دغه مقدمه درج شوې ده خو پولیس تر اوسه دغه کسان نه دی نیولې په سردریاب چارسده کې د ظلم ښکار سپو او د زناورو پناګا لکی انیمل پروټیکشن شیلټر چلونکی زیبا مسعود وای دا ډیره ښه خبره ده چې رومبی زل د یو سپی پر ضد تشدد په حق لا تاسې کیسه قانوني کاروایی شوې ده او غواړي چې دغه ملزمان اونیول شي او ته د قانون د لاندې سزا هم ورکړي شي
چې دا ډیر غیر قانوني او غلط خبره ده چې زمونږه معاشره دومره ظلم کوي ځانبر وباندې او دا چې کم پورې پنیشمنت نه مينو خلک بنا عزت کوي او دا زمونږه خلکو ذمہ واری ده چې مونږه خلکو ته دا احساس پیدا کو چې دا دوی غلط کار کوي
خو په ځناورو تشدد کولو او وجلو په حق لا قانون سوای په دې حق لا یو وکیل امات خلیل وای په ځناورو او مرغانو ظلم یا تشدد کول غیر قانوني عمل دی او د دې قانون کې سزا هم شته
نو دې بارے کې لوز دا وای پاکستان پینل کوډ سیکشن 428 دی نو 428 دا وای چې چا هم د چا ځناور ته چې دغه قیمت د 10 روپو نه زیاتی نقصان رسولو یا ورته زهر ورکو یا مړکو نو هغه ته به دوه کاله سزا ملاویږي یا په فاین لګي یا به په بوت راځي لکه فاین او سزا به دواړه راځي بل چې کوم دی جی سیکشن 429 پاکستان پینل کوډ دی هغه ته سه نقصان رسولو هغه ته زهر ورکو یا هغه ته بل مطلب سن کرولټی ور سره وکا نو هغه ته به اپ ټو 5 ایئر سزا ملاویږي او فاین به هم پلګيږي دواړه ورته ملاوي دي شي مطلب فاین
په ټولنه کې د زناورو خصوصا د سپو د وشتلو او ظالمانه طریقې سره وجلو او د تشدد دا لومبه پیښنه ده سادیا قاسم شاه وی او ای ډیوا پیښور
دا وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبری خبرونه ده اوس وښوي د یوې ادارې چې امریکا د حکومت نظر وړاندې کوي وړاندې کوم کې د زموږ همکار مختار خلیل
په ویتنام کې نامتو ځنانه لیکوالې صحافي او د بشري حقوقو نامتو مرستیال پام ډون ترانګ ته د 3 دسمبر په 14 تاریخ د 9 کالو د قید سزا او رولې شوې ده د امریکای د خارجه چارو د محکمه ویان نت پرایس خپل یو بیان کې میرمن ترانګ ته د اورولې شوې سزا غندنه کړې ده او ویلي دي چې د هغې جرم صرف دا و چې په امنناکه ډول د خپل خیالاتو څرګندونه کوله میرمن ترانګ د کال 2020 د اکتوبر په 15 تاریخ د کال 1999 د تعزیراتو د قانون د اته اتیایم شقلان دی په هوچیمن خار کې نیولې شوی و او د داسې تحریری موادو ځان سره د ساتلو په خلکو د تقسیمولو او خلکو ته د معلوماتو رسول تورونه پیلګولې شوی دی کوم چې د ویتنام حکومت د اشتراکي جمهوریت ویتنام مخالفت کې تصور کړی دی د ویتنام حکومت د نوموړي د گرفتارۍ نه پس دا بغیر د مقدمه چلولو بنديوانه او ساتله په دې دوران کې د دې وکیل ته هم هغه سره د ملاقات کولو اجازه نه وو د میرمن ترانک خلاف جوړ کړی مقدمه او هغه سره شوی بدسلوکي د اولسي او سیاسي حقوقو په بابله د بین الاقوامي لوزنامي خلاف ورزي ده په کومه چې ویتنام هم په کال 1928 کې دسخط کړی دی د یک طرفه گرفتارۍ او بنديوانۍ په بابله د ملګرو ملتونو کارنده ډلې په 15 اکتوبر خپل یو بیان کې ویل دي چې د میرمن ترانک بنديواني یک طرفه ده او په بین الاقوامي لوزنامه د ویتنام د بشري حقوقو او د زموارو په لړ کې د کړی دسخط پر ضد ده په میرمن ترانګ لګیدلی فرد جرم کې د چاپیریال او د بشري حقوقو په باب له هغه یو شمیر تصنیفات او ریډیو فری ایشیا او بی بی سی سره د دې دوه مرکه شامل کړی شوی دی میرمن ترانګ په یو شمیر مسلو ګڼ کتابونه لیکلي دي او د هم جنس پرستو او د زنانو د حقوقو د چاپیریال د مسلو د چین او ویتنام ترمنځ په علاقایي تنازو د پولیس د ظلمونو خلاف د بشري حقوقو د مرستيالانو د چقیدو خلاف او د قانون او د بشري حقوقو په مختلفو اړخونو ډیر زړور او په صفا صفا ټکو کې بلاګونه لیکلي دي لکه څنګه چې ایمنستی انټرنیشنل او د بشري حقوقو نورو غوندونو هم دا خبره په ګوته کړی دا چې د ویتنام حاکمان د خپل ملک د تعزیراتو د یو سل او لسم قانون د اتیایم شق باقاعدګۍ سره د بشري حقوقو د مرستیالانو د آزادو صحافیانو لیکوالانو او د نورو هغو ټولو کسانو خلاف استعمالي چې په امنناک ډول د خپل بشري حقوقو استعمال کوي. د امریکای د خارجه چارو د محکمې ویان نت پرایز د ویتنام په حکومت غږ کړی دی چې میرمن ترانک سم دستي خوشي کی کمه چې په نړیواله کچا د بشري حقوقو د مرستي او ودی د پاره یو یاد میرمن ده او په ویتنام کې د خې حکمرانۍ د پاره کار کوي او چې د ویتنام ټول خلکو له بغیر د سویری د خپل خیالاتو د ښکارا کولو ټینګ مرستياله ده. خاغلی نت پرایز د ویتنام حکومت ته دا هم ویلي دي چې خپل قوانين او اقدامات د ویتنام په آئین کې د ذکر شوو بشري حقوقو سره په سمون کې کی او په دې لړ کې د خپل آئین لاندې په خپل ذمہارو ودريږي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته یې اولیږي. ایډیټوريال وی او ا واشنگتن ډي سي 202-3 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولای شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.
د امریکا غږ دیوار رادیو اوري